السلام علیکم ل غرمینه مخک لس بجی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ترابولم په دې یو سات خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو کاندید عبدالله ته خبرداري ورکړ چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. نور موضوعاتو په اړه رپورټونه هم اوري خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلانېدو وروسته د رامنځته شوو اختلافاتو له امله فلپین له خپلو اتباعو غوښتي چې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د دواړو انتخاباتي ټیمونو موافقتنامو له مخې تمه ده چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د 3 میلیونه رای له سره وشمارل سي. او د پاکستان اردو وایي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په هوایي حملو کې د 3 شنبې په ورځ 14 وسلوال وژلې دي. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلانېدو وروسته د رامنځته شوو اختلافاتو له امله فلپین له خپلو اتباعو غوښتي چې له افغانستان څخه ووځي. د فلپین د بهرنیو چارو وزارت د 3 شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې په افغانستان کې خپل خلکو ته دریمه درجه اختار ورکړی دی، په دې معنی چې فلپیني کارګران کولی سي چې په خپل خوښه افغانستان څخه ووځي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالله مخالفتونو د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو پالو تر اعلان وروسته امنیتي اندېښنې راولاړې کړې دي. په افغانستان کې د 4000 په شاوخوا کې فلپینیان د بیارغونې په پروژو کې کار کوي. د افغانستان د دوهم دور انتخاباتي ټیمونو د موافقتنامو له مخې تمه ده چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د 3 میلیونه رای له سره وشمیرل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی 13 ورځې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون وغوښتل چې دغه رای د دوهم ځل لپاره تفتیش کړي.
د شکایت محترم کمیسیون نه څنګه کارونه هغوی ته انتقال پیدا کړی، جدا خواهش کوم چې د ټول وزرو یو
تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1993 رای ورکول محلونو د دوهم ځل لپاره شمارلې بي چې د یادو رای د شمارلو پر مهال د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم استازو حضور نه درلود. عبدالله په دې خاطر چې کمیسیونونه بی طرفه ونه بلل عبدالله په دې خاطر چې کمیسیونونه په بی طرفۍ تورن کړل د کمیسیونونو سره خپل روابط قطع کړل. تر دا مهاله معلومه نه ده چې د 2000 او 3000 رای ورکولو مرکزونه بیا شمیرل به کله پیل سي. د ناتو سرمنشي ویلي چې افغانستان باید امنیتي تړون چې په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي ځواکونو پاتې کېدل روښانه کوي باید د سپتمبر میاشتې پورې لاسلیک کړي. اندرس فوګ راسموسن 13 ورځ د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما سره تر لیدنې وروسته ویل کچېرې دغه تړون د سپتمبر میاشتې پورې لاسلیک نه سي لویدیځ متحدان به د جدي ستونزو سره مخامخ سي. ټاکل سوی د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د ناتو او د شمالي اتلانتیک پیمان غونډه په ویلز کې ترسره سي. راسموسن همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی جمهور رئیس باید دغه تړون د ویلز تر غونډې مخکې لاسلیک کړي. افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ویلو چې د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د کابل او واشنگټن ترمنځ لاسلیک کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې له تیر شپې نه تر نن سهار 8 بجو پورې پاکستانی ملشو د ډیورنډ کرښه له غاړې پر دنګام ولسوالۍ سوار لستوغندي وشته دي. د یاد ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول چې په لګیدلو توغندیو د سر زیان لري خو مالی زیانونه اړولې دي. د چارواکو وینا د تیر سباندې څلور کلونو را پدې خوا پاکستانی ملشي پر کونړ نورستان او خوست ولایتونو پر یو شمېر ولسوالۍ باندې توغندي زبردونه کوي چې په سلګونو کسان ته مرګ ژوبلا اړولې او په زرګونو کورنۍ د خپل سیمو پرېښېدو ته کړی دی. او د نن ورځې لپاره په د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو د افغاني سره د زینو بهرنوي اثارو تبادله په دې ډول ده: یو امریکایي ډالر 15 افغاني 15 اتیا پله، یو ایرو 8 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 40 پله، د امارات یو درهم 15 افغاني 10 پله، زر ایراني تومان 18 افغاني 80 پله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني. د پاکستان اردو وایي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په هوایي حملو کې د 3 شنبې په ورځ 14 وسلوال وژلې دي. په ورته وخت کې راپورونه ورکول کېږي چې یو شمیر بې ځای سوي خلک چې د پاکستان د عملیات له امله د بې ځای سوو کډوالو شمیر 1,000,000 ته رسېږي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد پاکستاني اردو عملیات د جون میاشتې په 15مه پیل شول. د پاکستان اردو تېره ورځ د یوې اعلامیې کې ولیوه چې په هوایي حملو کې د وسلوالو 9 پټنځایونه بمبار سوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان اردو وایي چې په میرانشاه کې د دوی پوځونه د ځمکنیو عملیات پر مهال د وسلوالو د سخت مقاومت سره مخامخ سوي دي. میرانشاه د پاکستاني اول قاعده وسلوالو اصلي پټنځایونه دي. د ایران څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د مرزي رسولي په نوم یوه ایرانی خبریاله تیر ورځ د یون د آیون په زندان کې بندي سوې ده. هغه د ایران د حکومت پر وړاندې یو لړ نور تورن تر څنګ د پروپاګند په تور د 2 کلونو لپاره زندان نیسوله. مرزي رسولي د شنبې په ورځ په یوې ټولنیزې شبکې کې لیکلي وو چې د هغې د بندي کولو حکم د استیناف محکمې لخوا تایید شوی دی. مرزي رسولي یو فرهنګ فعال خبریاله وه او په تېر کې د څو ورځپاڼو سره په اصلاح غوښتونکي توګه کار کړی. په 2012 کال کې نیول سوی وه. د تېرې اونۍ په اخر کې دوه نور اصلاح غوښتونکي خبریالان په ایران کې نیول سوي دي. د ایران حکومت په داسې حال کې دا خبریالان نیسي او بندي کوي چې حسن روحاني په هغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وعده ورکړې وې. د فلسطینانو د حماس ډله وایي پر بیت المقدس او یو شمیر نور اسلامي شهرونو باندې لسکونه راکټونه وشتلی دي. د حماس وسلوال څنګه عزالدین الاقصان وایي چې تیر ورځ یو راکټ د حیفا، څلور راکټونه د بیت المقدس او څلور نور راکټونه د تل ابیب پر شهرونو باندې وشتلی. دغه حمله پر داسې مهال رامنځته کیږي چې د غزه پر تړانګې د اسرائیلو هوایي حمله دوام لري او تر اوسه پکې 20 فلسطینیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې د یادو حملو پر مهال د خان یونس شهر په جنوب کې د حماس د قومندان په ګډون غړې وژل سوي دي. د اسرائیل اردو ویلي چې تیر ورځ تر 110 زیات راکټونه د اسرائیل پر شهر باندې وشتل سوي دي. د اسرائیل پوز په غزه کې د مزکنو عملیاتو د پلان په ترڅ کې د احتیاط 40,000 سرتیری خدمت را بللی دي. د سومالیا د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو په مګادشو کې د جمهوري ریاست آر کورمانی د الشباب وسلوالي ډلې حمله په شاتم بولی ده. دغه وزارت وایي په دې ترڅ کې 15 وسلوال وژل سوي دي. د سومالیا د کورنۍ چارو وزیر عبدالله کودا باری ویلی چې ولسمشر حسن شیخ محمود د وسلوالو د حمله پر مهال پارکی نه وو. د تیر ورځې په لومړیو کې د سومالیا د جمهوري ریاست ارګ د ماڼۍ دننه او بهر د ډزو په اړه راپورونه خپاره شول. د ارګ په ماڼۍ کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د الشباب ډلې د ارګ د ماڼۍ د نیول اهدا کړی ده. په 2018 میلادي کال کې د مګادشو کنټرول د دغه ډلې له واکه ووت، خو پر دولتي ځواکونو او افریقایي اتحادیه پر عسکرو یې خپلو حملو ته دوام ورکړ. نړیواله ټولنه د سومالیا له حکومت ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د عراق استازي وایي چې د بغداد مرکزی حکومت هغه کنټرول له لاس ورکړی چې مخکې پکې کیمیاوي اسلحه ساتل کېدی او اوس د مرکز وسلوالو ترورستانو نیولی دی. محمد علي الحکیم ویل د عراق حکومت اوس د ورتیا نه لري چې خپل نړیوال مسلحت د زهري موادو په لمنځوړلو کې ادا کړي. په دې اړه پرون یو لک بانکي منت په دې اړه پرون یو لیک بانکي منتاسبل شوی وو. په دې لیک راغلی چې یاغانو د جون په 18مه د مصنع پایګا چې د بغداد په شمال کې موقعیت لري نیولې ده. په دې مرکز کې کیمیاوي موادو په ذخیره کول کې ساتل کېدل. په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویلي مخکې لدی چې امنیتي کیمرې د یاغان لخوا تخریب شي، شي چې د دې مرکز ځینې وسایل د جون په 18مه چورسي وو. په عراق او شام کې د داعش اسلامي دولت په عراق او شام کې د داعش اسلامي دولت په نوم ډلې 13 میاشت د سوریه او عراق ځینې سیمې نیولې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړ چې قانون ومني او شخړو ته مخانه کړي. پروانه خبرونه کوي چې د ناټو سره منشي د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روسیو ناکراری او دغلته د خلکو له ستونزو مهم خبرو او دغه راز اوري چې د مشرانو جرګې د رایو په اکثریت د ولسي جرګې هغه تعدیل شوې طرحه تایید کړه چې د دولتي تصدۍ نوم د افغان خوراکي موادو په شرکت بدل شي. دا نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار
کا دا کډوال ولی ګران شوی دی
د روزې لامل نه ویني روزه
په روزه کې باید شان ارزان شي دا ولی
دا ځکه چې خلک شیان ډیر خوري.
تاسو آزادی رادیو اورئ. سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړ چې قانون ومني او شخړو ته مخنه کړي. د خبرداری عبدالله عبدالله په ټلیفوني مکالمه کې په دې پسې ورکړ شو چې د پرون په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویل چې ارګ د انتخاباتو کمیسون او یو کاندید تقلبي رایې اعلان کړي چې په هیڅ ډول دته د منلو نه دي او د دې ټیم د انتخاباتو ګټونکی دی. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم له افغان کاندیدانو غوښتي چې د عراق له پیښو زده کړه وکړي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما عبدالله عبدالله ته وویل د انتخاباتو له درغلیو د شکایت په خاطر هیڅ راز نشي توجیه کېدی چې تشدد ته مخه کړي او یا هغه څه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنگتن کې وویل اوباما عبدالله ته وویل دغه راز حرکت له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي مرستو په بیه تمامېدای شي. بل لور ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک خبرداری ورکړ چې د افغانستان مشران باید د عراق له پیښو زده کړي چې څرنګه ستونزې پکې پیدا شوې دي. ویلیام هیک پرون د هند سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دا مهمه ده چې د افغانستان مشران په ګډه کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څو ساعته وروسته تر دې د خبري وکړې چې په کابل کې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ، خو د ابتدایي خبرې شوې نتیجې لمخې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه مني اشرف غنی مخکې دی. ویلیام هیک وویل موږ دوی ته انتظار یو، څو ډاډه شو چې په منظم ډول له اساسي قانون سره سم واک نوي افغان ولسمشر ته وسپاري. ویلیام هیک وویل موږ انتظار یو څو ډاډه شو چې په منظم ډول له اساسي قانون سره سم واک نوي افغان ولسمشر ته وسپارل شي. عبدالله عبدالله په کابل کې پرون د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته وویل چې په څو ورځو کې به ستاسو حکومت اعلان شي.
مردم توقع دارن که ما حکومت خود هر چی زودتر اعلان.
خلک دا هیله لري چې موږ ژر تر ژره خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ستاسو خپل حکومت به اعلان شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هیڅ کاندید باید ورله مخه د بریالیتوب ادعا ونه کړي. بلور ته اشرف غنی احمدزی بیا پرون په کابل کې خبري غونډې ته د مروزی حکومت جوړېدل رد کړل.
ما یقین درم که کار به انجام یک حکومت موازی.
زه باور لرم چې خبر به د یو موازی حکومت جوړېدو ته ونه رسیږي. مشغول د افغانستان حکومت ته مسؤل یو. افغانستان یو واحد او یو موټی هیواد دی او د افغانستان ټول خلک د یو دولت خوشتون کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وی اعلامیه کې د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې ستونزه په سوله ییز ډول حل کړي. سرګل او روف اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله وغوښتل چې د وروستۍ نتیجې تر اعلان صبر وکړي او دا په کار ده چې نتیجه د اکثریت په خوښه وي. د فرانس پرس اژانس په باور انتخاباتي لانجې په افغانستان کې د اندېښنې پیدا کړې دي چې له خشونت ډک اعتراضونه ونه شي او په دغه هیواد کې د عراق په څیر ستونزې پیدا نه شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک وویل عراق په وروستیو کلونو کې ونه توانېده چې یو پراخ حکومت ولري، نو هیله ده چې افغانستان د عراق له ناکامۍ زده کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو سرمنشي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د خپل کار په لومړی څو ونه یو کې له بهرنیو ځواکونو سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته تیاری نیولې دي چې ټاکل شوی ده د اگست په لومړۍ اونۍ کې دغه مراسم ترسره شي. د ناتو د عمومي منشي د سرګندونو نور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن خبرداری ورکړ چې کابل باید امنیتي تړون چې د بهرنیو ځواکونو برخلیک معلوموي د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک کړي. راسموسن وویل کچیرته دغه تړون د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک نشي، لویدیز متحدان بل جدي ستونزو سره مخامخ شي. د ناتو عمومي منشي د خبرې په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو وروسته پرون وکړي. راسموسن همداراس وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو ژور اندېښنه پیدا کړې ده. د ناتو عمومي منشي له سرګند کړ چې دغه ادعا او څېړنه د منلو وړ نتیجه ورکړي، څو د افغانستان راتلونکي حکومت وتواني شي چې د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې چې په سپتمبر کې جوړی شي امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن زیاته کړه که چېرته د دغه تړون برخلیک د ناتو تر غونډې معلوم نشي، نو تر 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له جدي ستونزو سره مخامخ شي. راسموسن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نږدې 10,000 بهرنیو ځواکونو شتون ضروري دی څو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وشي او ورته موافقتنامې د کابل او د ناتو د یو شمېر نورو غړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شي. د راسموسن په وینا دغه بهرني ځواکونه به بیا د څو کلونو په موده کې په تدریجي ډول افغانستان ووځي. د امریکا حکومت مخکې خبرداري ورکړی و که چېرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ونه شي خپل ټول عسکر به له افغانستان وباسي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د ریاست موده تقریبا 3 اونۍ وروسته پای ته رسیږي د دغه امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورلمخه ویلي دي که بریالي شي له واشنگتن سره به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری دوستانو د هلمند ولایت سنگین او یوشمیر نور ولسوالۍ په دې ورسېو کې د پراخو جګړو او سختو ناکراریو شاهد وي. زمون همکار الیاس دای د امحال په سنگین ولسوالۍ کې دی. الیاس دای خبرونه ته په خیر راغلی کلمړی درته وي چې اوس په سنگین کې وضعیت څنګه دی؟
زه تیره ورځ سنگین ولسوالۍ ته یو شمېر چارواکو او مسلم سره مثلاً والي صاحب هلمند امنیت قمندان او ځینې نور مسلم سره راغلی یم. دلته دوی د مرستو د ویشلو او د وسلوالو په ضد د نویو عملیاتو د پیل تابعیا او پروګرام جوړوي. په دې مرستو کښې د 3 میاشتې هغه واده شوي مرستو څو کورونو دپاره دی چې تېره اونۍ یې کړي دي او بل په ایمیل کښې شهیدانو د کورنۍ دپاره د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې هغه وضع شوي پیسې هم را وړل شوي دي چې د شهیدانو کورنۍ ته ورکړل شي. او د امن په برخه کښې که وږغېږي زما د سره او د سنګین د خلکو سره تېره ورځ او نن په بازار کښې مرکې کړي دي. خلک د ناامنیو او ټکان له امله پوځ ته راغلي دي. دا تېره شپه د 3 بجو نه چې د سنګین ولسوالۍ ته تر ټولو نږدې سیمې توغیکي د پولیس پر څلور پوستو برید پیل شوی و تر اوسه پورې هم خلخل ډزې دوام لري او تېره شپه سخته جګړه وه. د یو ټولنیز شورا وکیلان وایي چې د سنګین ولسوالۍ درې مشهورې حوزې ډېرې سترې حوزې دا کوتوزي دي، نسوزي دي او بوستانزي دي. ډېره کمه برخه اوس ولسوالۍ کښې نږدې د دولتي چارواکو په لاس کښې پاتې ده، نور اکثره سیمې د وسلوالو په لاس کښې دي. مګر داسې راپورونه ورکول کېږي چې اوس د وسلوالو حضور څومره چې په لومړنیو ورځو کښې پراخ وو او کول اوس په هغه اندازه کښې نه دي او دوی یوازې غواړي چې خپل حضور په سیمه کښې ثابت کړي او خپل ځان ته ځایونه سرګرمي جوړ کړي.
په سیمه کې د خلکو د ستونزو په خاص توګه د خوراکي موادو د کمښت، د غراس، د دارو درملو او ولس ته د اوښتې زیانونو په اړه هم رپورټونه خپاره سوي. خلک په څه وضعیت کې دي او دغه آیا دغه مرستې چې د حکومت لخوا ویشل کېږي دا کافي دي؟
مراتب نه خیر خلک او د ټولنیز شورا وکیلان د خپل دولتي چارواکي هم دا مني چې دغه مرستې کافي نه دي. مګر دلته ستونزه دا ده چې لا اوس هم په سیمه کښې جنګ روان دی، اوس هم سیمې په ماینونو پوښل شوي دي د وسلوالو لخوا او اوس هم وسلوال خلک تعدیدوي او نه پرېږدي چې حکومتي سیمې ته راشي په خاص ډول د دغه مرستو ترلاسه کولو دپاره. تر ننه پورې کښې زه دا اوس تاسو سره خبرې کوم تقریبا 4 ورځې وړاندې دا سروې پیل شوې ده. یوازې د ګوټو په شمار کسان توانېدلي دي چې د ولسوالۍ څخه نږدې سیمو کښې چې دوی راغلي دي په دوکانونو کښې هغه وړي دلته بازار کښې چې ما خپل عکسونه م اخېستي دي او زه خپله دوی مرکې هم لرم دوی کسان ته دوی مرسته ورکولی شي. داسې د نسوزو، کوټوزو او د بوستانزو د پراخې سیمې ډېر بې ځایه شوي کسان چې د خپلو کورو وتلي تر توتانو او درختو لاندې یا د نورو کسانو په کورونو کښې یا پر بستونه دي هغوی د مرستې ترلاسه کولو دپاره اوس شرایط نه دي مصاحب دي. زه تېره ورځ بازار کوم سنګین بازار د هلمند یو له سترو بازارونو څخه دی ځکه دا سیمه د خپل ستراتیژیک موقعیت او تجارتونو نشي توکو له امله چې دلته بازار ته دو ډیر ستر بازار لري، مګر دا بازار په څلور برخو کې درې برخې اوس پنځه تړلی دی. خلک ټول په وهم کې دي. موږ خپل سرمرکې وکړلې، خلکو ډېر واضح هم خبریالانو ته هم دولتي چارواکو ته وویل چې یا سنګین امن کوي، وسلوال له سیمې وباسي، او یا وسلوال ته ورپرېږدي چې حد اقل ماشومان مو د شپې ارام خوب وکړي، او یا نامین ورته د سیمې کار وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې په سنگین کې دی، او د سنگین د وضعیت او دغلته د خلکو د ستونزو په اړه تاسو سره وروستي معلومات شریکول. موږ هڅه کوو چې د الیاس دایو لخوا جوړ شوي او ترتیب شوي رپورټونه هم تاسو ته په همدې او راتلونکو خپرونو کې دروورو، تر څو د سنگین د خلکو د غوښتنو غږ چارواکو غوږونو ته ورسیږي. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. فهیم عابد د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د روان انتخاباتي لانجې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو او د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله لخوا د ابتدایي پایلو د ردولو په اړه لیکنې کړې دي. ویسانا دولتي ورځپاڼې د موازي حکومت جوړولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په حواله لیکلي چې له ناقانونه لارو واک ترلاسه کول د مرستو د بندېدو لامل کیږي. د ورځپاڼې په ټکو جان کيري ویلي د تاوتریخوالي او د تاوتریخوالي د ګواښ لپاره هیڅ دلیل نشته، او د اساسي قانون له چوکاټ ورها خو هیڅ څه د منلو وړ نه دي. ورسپانې د خاغلی کیری له خلی لیکلی چې واشنگټن تم لري د افغانستان د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه به د درغلیو او ګډوډیو په اړه دقیق څېړنې وکړي. ویسا ورسپانې په خپل سر مقاله کې انتخابات د ماشومانو د پاشا وزیري لوبه نه ده تر عنوان لیکلی چې د انتخاباتو پروسه ګټونکی او بایلونکی لري، کمی او کمزوري لري، درغلی او نارواوي پکې شوي، خو قانوني لارې چارې او مراجع ورته ټاکل شوي چې ارزونه یې وکړي. دا ورسپانې سر مقاله لیکونکي لیکلي کڅوک سر له اوسه د یو نومان د بریا لپاره سټي غورځوي، او کڅوک د ماتې لغمه د موازي حکومت رجزونه وایي، دواړه د ولس او د هیواد د ګټو خلاف کار دی. سرنوشت ورسپانې د موازي حکومت په اړه د امریکا د ریس تر عنوان لاندې په غټو ټکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له قوله لیکلي چې له غیر قانوني لارو واک ته رسیدل له افغانانو سره د امریکا د مالی او امنیتي ملاتړ د لاسه ورکولو په معنا دی. ورسپانې د دې مطلب په دوام کې لیکلي چې خاغلی کيري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د وروستیو خبرونو او د موازي حکومت د جوړولو په ذات کلک برګون خودلې ده. د ورسپانې په وینا جان کيري د موازي حکومت د جوړولو په اړه په شو سرګندونو ژور اندېښنه څرګنده کړي، او زیاته کړې ده چې امریکا هیله لري انتخاباتي کمیسیونونه د درغلیو په اړه ټولې داوې په سمه توګه وڅېړي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله پلویانو هغه تیره ورځ په کابل کې یوې جوړې شوې غونډه کې منتخب جمهور رئیس بللی، او د حکومت د اعلانولو غوښتنه یې کړې ده، خو عبدالله عبدالله د تصمیم نیولو لپاره له هغوی څو ورځې وخت غوښتی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو ابتدایي نتایج رد کړي، او ویلي دي چې دی د انتخاباتو ګټونکی دی. د ورځپاڼې په خبره عبدالله ویلي چې تقلبي حکومت نه مني، او تر اخره به د خلکو له رایو دفاع وکړي. ملي ارمان دولتي ورځپاڼې هم د عبدالله عبدالله له قوله لیکلي چې که زما رو واخلي او ټوټه ټوټه شم، د خلکو له پاکو رایو به دفاع کوم. د ورځپاڼې په خبره عبدالله عبدالله ویلي چې د دوی ټیم بریالی دی، او تر راتلونکو څو ورځو پورې به خپل حکومت اعلان کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
مشرانو جرګې د رایو په اکثریت د ولسی جرګې هغه تعدیل شوی طرح تایید کړه چې د دولتي تصدۍ نوم د افغان خوراکي موادو په شرکت بدل شي. سناتورانو ویل کله چې دولتي تصدۍ په شرکت بدلیږي نو کېدای شي خصوصي سکتور ته وسپارل شي. دوی وایي چې د دې طرح په تایید سره حکومت نشي کولای دولتي تصدۍ خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
مشرانو جرګوای کچری د سیلوګانو او خوراکي موادو د تصدۍ نوم د افغان خوراکي موادو په شرکت بدل شي، نور دې سره به افغان حکومت ډیر ځان ورسیږي. افغان حکومت ولسی جرګې ته د سیلوګانو او خوراکي موادو د تصدۍ حقوقي شخصیت په افغان خوراکي موادو شرکت باندې د بدلولو طرح وړاندې کړې و چې د دې جرګې لخوا تعدیل شوه. مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په یاد طرح بحث وکړ چې د ولسی جرګې د تعدیل طرح یې تایید کړه. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه وویل
هغه څوک چې د کمیسیون له طرح سره موافق وي شین کارت او څوک چې مخالف وي سور کارت د پورته کړي. د رایو په اکثریت تایید شو.
د مشرانو جرګې غړي وایي چې د سیلوګانو او خوراکي موادو تصدیق کولای شي د حکومت په چوکاټ کې د خوراکي موادو په برخه کې مهم کارونه ترسره کړي او کچېرې خصوصي سکتور ته وسپارل سي حکومت ته به ډېر زیان ورسیږي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد مالی بودیجې او عمومي محاسبو کمیسیون هم له څېړنو وروسته په کمیسیون کې د ولسي جرګې د تعدیل طرحه تایید کړې وه. د دې کمیسیون غړي انارکلی هنریار په دې هکله د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل
اقتصاد مالی بودیجا عمومی محاسبات کمیسیون پورتنی سیړنه ته په پاملرنې سره پر افغان خوراکي ټوکو او محدود المسولیت سهامي شرکت باندې د ارزاقو او سیلوګانو د تصدی د حقوقي شخصیت بدلول ردوي او د ارزاقو د تصدی د حقوقي شخصیت د بدلولو د رد په اړه د ولسی جرګې تصویب تاییدوي.
په 1414 مریز کال کې اوسنۍ دولتي تصدۍ د خوراکي موادو د ادارې په نوم رامنځته شوه چې وروسته په 1422 کال کې د غنمو د برابرولو په موسسې بدله شوه او بالاخره یاد نوم په 1446 کال کې د اوسنۍ دولتي تصدۍ د ریاست په نوم بدل شو. د افغانستان ملي شورا ټینګار کوي چې دا تصدۍ باید اوس هم په همدې نوم پاتې شي تر څو وکولی سي د حکومتي ادارو لپاره د پام وړ خدمتونه ترسره کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ پس مګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1029 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم وګورئ. که څه هم د افغانستان خلک د ناامنیو او جنایي پیښو له ډیروالي اندېښمن دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو اندازه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پخوا په مقایسه کمه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید عبدالغفار سیدزاده د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په سطحه 138 جنایي پیښې شوې، خو پولیس توانېدلی چې په همدغو ورځو کې د دې پیښو 104 تنه عاملان ونیسي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار او کور کلی 19 پروګرامونه اورئ، خو له هغې مخکې یو بل نړیواله موضوع. د برتانیې د پارلمان د ودانۍ مختبه د مهاتما ګاندی مجسمه د هغه په احترام کېښودل شي. مهاتما ګاندی د شلمې پیړۍ په سر کې په هندوستان کې د برتانیې د واکمنۍ پر خلاف او د هندوستان د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. په دې هکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د مهاتما ګاندی مجسمه به د برتانیې د پارلمان مخې ته ایښودل سي. دا خبره د برتانیې د مالیه وزیر جورج اوسبورن د خپل ټولنیز رسنۍ پاڼې له لارې وکړه. مهاتما ګاندی په هندوستان کې د برتانیې د واکمنۍ په ختمولو کې ستره ونډه درلوده. اوسبورن د هندوستان په نوې ډیلی کې د نارندر مودی د نوې حکومت سره د لیدلو کتلو پر مهال د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلی دي چې برتانیې به د مهاتما ګاندی په احترام کې د هغه مجسمه د پارلمان په څلور لارې کې کښیږدي. د فرانسې خبري اجانس وایي دا په دې معنا ده چې د هندوستان د ملت د بابا مجسمه به د برتانیې د هغه وخت د جګړې د مهال د صدر اعظم وینسټن چرچل له مجسمې سره یو ځای ولاړوي. وینسټن چرچل یو وخت ویلی وو چې دی هیله لري چې ګاندی به په ډیر روزو نیولو مړ سي او هغه نیم لوڅ فقیر بللی وو. د پارلمان څلور لارې د وستمنستر ماڼۍ ته مخامخ ده. په دې ماڼۍ کې د برتانیې ولسی جرګه هم کیږي او د سیاستوالو او نورو تاریخي شخصیتونو مجسمې پکې ایښودل سوي دي. د چرچل له مجسمې سره په دغه څلور لارې کې د ګاندی د یو بل سیاسي مخالف جان سمټس مجسمه هم ایښودل شوې ده. جان سمټس د شلمې پیړۍ په لومړي کلونو کې د جنوبي افریقا صدر اعظم و. ګاندی لومړی ځل د مظلومو هندوستانیانو د حقونو لپاره هغه وخت مبارزه پیل کړه چې په جنوبي افریقا کې د وکالت په دنده بوخت وو. ګاندی په جنوبي افریقا کې د سمټس د حکومت لخوا بندي کړل شوی و. د فرانسې خبري اژانس وایي اوسبورن او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ بل مودي سره نن وګوري. دا کتنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د سوداګرۍ د پراختیا او د هندوستان په بازار کې د برتانوي شرکتونو لپاره لارې ومومي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، لسنیمه بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو